سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. پایلې په لنډو خبرونو کوو. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیا له دربار وایي چې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک ته په نه پاملرنې سره د افغان خزو حقونه له پامه وغورځول. میرمن بار پرون د جون په 18 پر ټویټر ولیکل کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه مهال له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه د ښځو د حقونو پوښتنه وشوه، نو هغه دې مسلې ته هیڅ راز اهمیت ورنه کړ او دا یې د افغانانو ترمنځ خپل منځي موضوع بلله چې په خپلو کې به یې حل کړي. زلمی خلیلزاد تر اوسه د میرمن بار د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل په روانه خپرونه کې هم شته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروستی راپور رد کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا راپور د لویدیځ بې ځایه پروپاګند دی. نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې څوک د انسان د قاچاق په جرم ونیول شي نو مجازات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د غبرګولي په 15 خپور شو افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې حکومتونه یې د انسانانو د قاچاق یا د حکومت په چارو کې د اجباري کار په دولتي کمپونو کې د ناوړه جنسي استفادې او په دې کمپونو کې د ماشومانو د جلب په برخو کې پالیسۍ او مستندې طرحې لري. ښاغلی مجاهد په ځواب کې لیکلی دی چې انساني قاچاق د افغانستان له پولو بهر ترسره کیږي چې مخنیوی د نورو هیوادونو مسؤلیت نه د دوی د حکومت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د متحده ایالاتو په دې راپور کې د هلکانو او تنکیو زلمیو د قاچاق او د جبري کار د ساحې پراختیا د اندېښنې وړ مسایل دي. د طالبانو حکومت وایي د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د برېښنا بند د رغونې چارې به بشپړې کړي. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د اقتصادي کمیسون نوبتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د مالیې وزارت ته د ماڼوګي بند د رغونې د پاتې چارو د بشپړولو په هدف د قراردادي شرکت پیسې ورکړي او یاد شرکت باید د پوروړیو پیسې پرې کړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته د سلګونو عامو المنفیا پروژو د رغونې چارې په ټپه ولاړې دي او ډېرې پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یو چاله مشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د نورو بشري او بنسټیزو مرستو غوښتنه کړې. د وزارت پر ټویټر خبر ورکړی چې د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف پرون د جون په 18 له ایزابل موسارت سره وکتل. د خبر له مخې د اوچا مشر له افغانانو سره د بشري مرستو ته زیاتېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې ویلي چې اوسمهال افغانستان له سخت بشری بحران سره مخامخ دی او 28.8 میلیونه افغانان چې د دې هیواد له 3.2 برخه وګړي جوړوي بشری مرستو ته اړ دي او د دې مرستو د تمویل لپاره سمدستي 900 میلیونه ډالرو ته اړتیا لیدل کیږي. په پولنډ کې د متحده ایالاتونو سفیر پرون د غرور په نوم په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې هر کال د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړیږي. مارک برژینسکی په داسې حال کې چې د امریکا بیرغ ورسره و د امریکا د سفارت له څه باندې 150 نورو کارکوونکو او د کاناډا، اتریش او نورو لویدیځو هیوادونو له استازو سره یو ځای په دې پریډ کې برخه واخیسته. برژینسکی وویل چې متحده ایالات د وګړو ترمنځ مساوات مني او زیاته کړه چې له جنسیتي پلوه متفاوت خلک له سختې مبارزې سره مخامخ دي. د امریکا سفیر همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې متحده ایالات او لویدیځ هیوادونه د پولنډ د حکومت محافظه کارو پالیسیو په اړه چې ولس او ماشومانو ته هم جنس باز ښځې او نارینه دو جنسا او ترانس جندر وګړي د ګوښ په توګه معرفي کوي اندېښمن دي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورې د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیال پر امریکا او د افغانستان لپاره پر پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نیوکه کوي چې له افغان خزو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. په دې اړه له یو شنن کې سره مرکه هم لرو.
د دې په توافقات کې ښاغلی خلیلزاد خپل د دې توافقاتو طراح او دغه ټول جزئیات ښاغلی خلیلزاد ته معلوم.
بنگلادیش ته په لوی توپیر د ټیسټ لوبې لبایل ورسته د کرکټ افغان مبصرین او مینوالو سخت نیوکه کړي، خو افغان کرکټ بورډ وایي دا ماته به پر اتلونکو لوبو اغیز ونه لري.
دغه نننې لوبه په پراتونکو شلوریزو او یو ورځنیو لوبو کوم تاثیر ونه لري، ځکه زمونږ د شارټ فارمیټ لوبډله همدا اوس په کابل کې په تمریناتو بوخت ده.
په افغانستان کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د پراختیا پروژو د پروګرامونو له ټکنې کېدو شکایت کوي. د دې تر څنګ چې نور راپورونه هم شته، په روان یو ساعت کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام راپورنه د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخي مرستياله پر امریکا او د افغانستان لپاره د دې هیواد په خواني ځنګړي استازي زلمي خلیل زاد نیوکه کوي چې افغان خزو سره کډیشمنی نه دی عملی کړي. هی دربار په 2019 کال کې د دوه د تړون لاسلیک څخه یو ورځ مخکې د افغانستان پر اتلونکو کې د خزو د حقوقو په مسله کې د خلیل زاد په بیرتفاوتي اندېښنه خوده لیوه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار د سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدربار د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه پر تړون د څباندې څلورو کلونو له اوختو وروسته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د حکومت پر پخوانی ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد یو ځل بیا انتقاد کړی. میرمن بار بیگا پر خپل ټوټر لیکلی دی چې له خلیل زاد سره هغه مهال د افغان خزو د حقوقو مسله یاده شوې و، خو نوموړی د دې په وینا د دې خبرو په فکر کې نه و او د مسله په بې تفاوتۍ سره بے اهمیت او د افغانانو خپل منځي مسأله وبلله. میرمن بار خپل پرونی ټویټ سره یو ځای د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د موافقې د لاسلیک په درشل کې د 2019 کال د فبروري د 28مې هغه ټویټ په تکرار سره خبر کړی چې د پکې پراتلونکو افغانستان کې د خزو د برخلیک په اړه اندېښنه خوده و. میرمن بار په دې ټویټ کې د ښاغلی خلیل زاد هغه څرګندونې یاد کړې وې چې ویلې د خزو مسله تر ډیره د افغانانو خپل منځي مسله ده. میرمن بار د خلیل زاد د څرګندونو ته په اشاره سره لیکلی وو چې له خلیل زاد څخه د هغو اندېښنو په اړه یو خوینا هم ونوریده چې امریکا د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې لیوالتیا لاسه ورکړي. نو موړې لدې سره یو ځای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو 0315 نمبر پریکړه لیک یادوي چې وای لخذو پراته سول نشته. د خځو د حقونو فعال شینکی کړوخیل چې لخغلی خلیل زاد سره د دوه د موافقې په درشل کې او وروسته څو ځلې د افغان خځو د برخلیک په اړه خبرې کړې دي هم د تورته نظر لري. میرمن کړوخیل بګا ازادۍ رادیو ته ویل چې خلیل زاد د خځو له حقونو د سرغړونو په صورت کې پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ژمنه کړې و.
د زلمی خلیل زاد لپاره د افغانو میرمنو حقونه اصلا لمړیتوب نه درلوده. کلمو چې ملاقات سره درلوده او موږ خپل اندېښنه د افغانو میرمنو د حقونو د نقصولو په ارتباط سره شریکه کړه. ویل کې چې طالبان د افغانو میرمن حقونه نقص کړي نو موږ به ورباندې اقتصادي بندیزونه ولګو.
میرمن کاروخیل زیاتوی چې متحده ایالاتونو کولای شوې د افغان خزو د حقونو خوندیتوب او د افغانستان پر راتلونکو حکومت ولې او پرمختګ کې د افغان میرمنو ونده د دوه د تړون یو برخه کړی. د انجونو او خزو پر تعلیم او تحصیل په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیز او ورسره په ټولنیز ژوند کې پر خزو د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه هغه مسله ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډ رامنځته کړی. پر نړیوالو فشارونو سربیره په کور دننه هم د طالبانو او د خزو د حقونو د فعالانو لخوا فشارونه په زیاتېدو دي چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبان یو خبره په وار ور کوي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
و موردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخي مشرحي دربار پر متحده ایالاتو او د افغانستان لپاره د دې هیواد پر پخواني ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد نیوکه کړي چې د دوه د تړون پاړه د خبرو پر مهال له افغان خزو سره کړیش منی نه دی عملی کړي. د دوه تړون پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دوه لار ورکړه او طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دوه وروسته د نجونو او خزو پر زده کړو او کار کلک محدودیتونه ولګول. احمد تکل په دې اړه د سیاسي چارو له شنون کې محمد اسحاق اتمر سره خبرې کړې او د مرکې په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا خلیل زاد اوس مهال کولای شي پر روان وضعیت کې بدلون راولي.
د دوی په توافقات کې ښاغلی خلیزات خپله د دې توافقاتو طراحو او دغه ټول جزئیات ښاغلی خلیزات ته معلوم وو. هغه پوهېده چې طالبان د دوی دریځ څنګه دی، د دوی فکر آیا واقعا تغییر موندلی دی که نه دی. لیکن په هغه وخت کې ښاغلی خلیزات یو خو د افغانستان ولس ته هغه لازم او رښتینی معلومات وړاندې نه کړ، د بل خوانه خپل امریکایان هم اوس په دې باندې پوهېږي چې دوی په دغه توافق کې ډېر طالبانو ته کریډیټ ورکړی او لوبه د امریکایانو د لاسه هم وتلی. اوس داسې فکر نه کوم که یا ښاغلی خلیزات او یا خپل امریکایان وشي کولی چې دغه بایللی لوبه بیرته په خپل کنټرول کې راولي او خپل ګټه یې واړوي.
بله، ویل کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به هغه مهال دا خبره ډیره کوله چې که طالبان د دوحې د موافقې اصول تر پښو لاندې کړي او سرغړونه ترې وکړي نو پر ضد به یې بندیزونه ولګول شي. آیا دا بندیزونه چې اوس مهال امریکا پر طالبانو لګولی دي، مثلا د افغانستان بانک پیسې کنګل کړي، دا همغه بندیزونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به یادول؟
تر کومه ځایه پورې چې اوس لیدل کېږي، امریکایان په دغه تیر دوه کالو کې دوی طالبانو دپاره لابیګیري کړی، طالبانو ته پیسې رالیږلي، د طالبانو پیسې دوی چاپ کړي او هغه امکانات ته چې طالبان غوښتي دوی لاسرسی ورته ورکړی. سیمه ایز کانفرانسونو کې د دوی نمایندګان تګ راتګ کوي، د امریکا نماینده دوی سره کابل ته ورځي او په مجلسونو کې دوی سره ناست دي. د بل خوانه که امریکا وغواړي د هغه غوښتنو په مقابل کې چې د طالبانو ځین لري که تعزیرات وضع کېږي او دغه تعزیرات جدي، طبیعي دی چې په طالبانو به اثر وکړي. او که نه دا چې امریکا صرف په دې نوم چې طالبانو باندې تعزیرات تاثیر نه کوي او تعزیرات وضع نه کړي، نو دا د خپله د امریکایانو هغه عدم وفاداري دی د افغانانو سره او د افغان ولس سره چې په هغه وخت کې ښاغلی خلیزات ویلي وو چې موږ به بیا تعزیرات وضع کړو. اوس چې لیدل کېږي دغه تعزیرات نه امریکایان لیواله دي چې دا وضع کړي او نه اوس وخت کې دغه تعزیرات په دې معنا دي چې ګویا دغه به یو د فشار وسیله یې په طالبانو باندې.
او وروستۍ پوښتنه دا ده اتمر صاحب، چې اوس مهال متحد ایالات، نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه دا امکانات آیا لري چې طالبان د ښځو د حقونو رعایت ته اړ کړي، او که اوس نو فکر کوي چې اوبه له ورخه اوښتي دي؟
که امریکا او نړیوال وغواړي اوس هم هغوی سره وسیله د فشار شته دی. که نړیوال او که امریکا واقعا وغواړي چې دغه تعزیرات په دې باندې ولګوي، نو دا به کیدای شي چې په دې باندې لازم تاثیر راولي. لیکن تر کوم ځایه چې لیدل کېږي دغه هیله د امریکا او د امریکایي ملګرو ځینې تمه نشي کېدلی، ځکه چې دوی فرصتونه ډېر طالبانو ته ورکړي او په دغه برخه کې چې طالبانو تر اوسه پورې د ښځو حقوق او هغه غوښتنه چې افغان ولس د طالبانو ځین لري یا نړیوال د طالبان ځین لري، دا یې دغه
غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. سیاسي شنونکی اسحاق اتمر و چې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې د مرستیالې پر هغو څرګندونو یې تبصره کوله چې ویلي د امریکا او د دې هیواد پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له افغان ښځو سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې.
ازادي راډیو ډاٹ کام.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش ته ملي لوبډلې په وړاندې د ټیسټ لای یوې څلور ورځې ستونزمنې لوبې وروسته د 546 منډو په توپیر ماتې وخوړه. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې لوبې لپاره د لوبغاړو په خوراوي کې ستونزه نه وه، خو د کرکټ مبصرینو او د افغان لوبډلې یو شمېر زیاتو مینهوالو پر ټولنیزو شبکو د دې لوبغاړو پر خوراوي نیوکې کړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د 546 منډو په توپیر د بنگلاديش د سیالې لوبډالې پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې ماته وخوړه. کڅه هم د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډالې سخته ماته بعد د بنگلاديش پر وړاندې پر روانو لوبو کې د افغان لوبډالې روحیه کمزوري نه کړي. خو د ماته د افغان لوبډالې د غوراوي د څرنګوالي په اړه ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي. وروسته له دې چې د ملي لوبډالې ګڼ شمېر مینوالو پر ټولنیزو شبکو د بنگلاديش پر وړاندې د لوبډالې پر ترکیب انتقادونه وکړل، د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات تیر ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د لوبډالې د غوراوي د څرنګوالي دفاع وکړه او ویل چې ملي لوبډاله پر روانو سیالیو کې لوبېدو ته چمتو ده.
دغه نننې لوبه په پراتونکو شلوریزو او یو ورځنیو لوبو کوم تاثیر ونه لري، ځکه زمونږ د شارټ فارمیټ لوبډله همدا اوس په کابل کې په تمریناتو بوخت ده. دوی ښه آمادګي لري او هیله ده چې لکه څنګه مو چې پخوا ښې شلوریزې مسابقې ګټلې او ښې یو ورځنۍ مسابقې ګټلې دي، نو تمه کیږي چې دغه راتلونکي مسابقې دا به هم انشاءالله وګټي.
د کرکټ بورډ وایاند ډاټ سرګن کړ چې ملي لوبډله به پر روانو لوبو کې بیا هم د پخوا په څیر وځلېږي. خو د کرکټ بورډ پخوانی اجرایی رئیس او منیجر شفیق ستانکزای بیا بل نظر لري.
دوی نړۍ ته داسې پیغام ورکوي چې ټیسټ سیالۍ دوی ته هیڅ اهمیت نه لري. سلیکشن یا غوراوی د لوبډلې، تیاری د لوبډلې بالکل صفر کې ضرب وو. باید ټول کاغذ غوراوی کمیټه د ادارې رهبریت ته او همدارنګ د لوبډلې مدیریه هیئت یا کوچنګ یا روزون کې ټول باید وپختل سي.
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ لوبه چې د جون په 14مه نیټه پیل شوې و، پرون په درې وړو لوبو کې د بنگلاديش په قاتې بریا سره پای ته ورسیده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او بنگلاديش ترمنځ د رواني جولای میاشتې په 15مه، 8مه او 11مه درې یو ورځنۍ لوبې پلان شوې او په دې پسې به دواړه لوبډلې د جولای په 14مه او 14مه دوه شل اووریزې لوبې هم وکړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ بچی صندوق یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د محلویش او عملی اقداماتو پر لارو چارو د بحث په حال کې دي. رویټرز خبری اژانس په افغانستان کې د یونیسف ادارې د ویاند سمنتا مورت له قوله ویلي تر هغه مهاله به سیمه ییز ښوونیز ټولګي دوام لري. پروانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانونو ته لارښوونه وکړه چې په څوونیو کې د پخوانیزو پروژو کې له ښکېلتیا لاس واخلي. ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو دا اقدام غندلی خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
محمد صدیق په غور ولایت کې د سیمه ییزو ټولګیو یو خون کې دی وایي تیر اونۍ د درې ورځو لپاره خونیز بهیر ودرول شو خو د تیر اونۍ له چهارشنبه ورځې راهیسې بیا ځلې پیل شوې. دا وایي د کورنۍ غوښتنه ده چې د ټولګي ونه تړل شي.
موږ 25 زده کوونکي لرو. د ټولو مور او پلار هیله لري چې اولادونه یې دلته یو څه یاد کړي او له زده کړو شاته پاتې نه شي. ټول میندې او پلرونه هیله لري چې دا ټولګي د تل لپاره فعال
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف له قوله راپور ورکړی چې د 1500 زده کوونکو لپاره د سیمه ییزو ټولګیو د خونیز بهیر د دوام لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي. دغه صندوق ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د خونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د محلویش او عملی اقداماتو پر لارو چارو هم خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول له نړیوالو بنسټونو، کورنۍ بنسټونو ته د سیمه ییزو ټولګیو د انتقال د پروسې په اړه سند ویلي. خو رویټرز خبري اژانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو مرستندویو بنسټونو ته خبرداري ورکړی چې په خونیزو پروژو کې لغکیلتیا څخه لاس واخلي. د طالبانو د اقدام د ملګرو ملتونو له لوري غندل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویان سمنتا مورت رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي یونیسف په دې هیواد کې د سیمه ییزو ټولګیو د اصلي مرستندوی په توګه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي او د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د دیجمنې قدردانۍ کوي چې تر هغه مهاله به د بهیر روان وي. نوموړي ویلي د دې لپاره چې د ماشومانو په زده کړو کې د هر راز خنډ او ځنډ مخاوني ول شي دا ډیره اړینه ده چې کورنۍ او غیر دولتي موسسو ته د هر راز روزنیز پروګرامونو سپارل په ستراتیژیک ډول او د هغوی د هر اړخیز ارزونې او ظرفیت لوړولو ته په پاملرنې سره ترسره شي. ومغختل چې په دیاله د طالبانو د حکومت د خونی او روزنی وزارت د وایان نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خبرې دوی زموږ پوښتنې جواب نه کړی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته لشپږم ټولګیو پورته په خوانځي او د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګولو. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د 15 کورنیو غیر دولتي او 12 نړیوالو بنسټونو په مرسته د غوسیمو لپاره چې لری پرتی دی او ځکهونکي خونځو ته لاسرسي نه لري د زده کړو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي. په دې ټولګیو کې 1500 زده کوونکو ته زده کړې ورکول کیږي چې 300 نجونې دي.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان مرکز پارون په ګډون په څلورو اداري واحدونو کې د بزګرانو 15 ټولنو ته 15 شنیخونی جوړې شوې. په دغو شنیخونو کې به په تودو سیمو کې کېدونکي تازه سبزیجات او ترکاری کرل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د کرکلي کم ځمکه لري او د هغه زیاته برخه یو فصله ده. همدا لامل دی چې بزګران له یادو ځمکو ډیر کم حاصل اخلي. په یاد ولایت کې د سبزیجاتو کرکیله دود نه لري او د خپل اړتیا وړ سبزیجات له اسدآباد او جلال آباد وړي. اوس د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرامونو له لارې بزګرانو سره د شنو خونو جوړولو د کرکیلې او نورو وسایلو مرستې پیل شوې چې ورسره به په یاد ولایت کې کرهڼیزې چارې عصري او خلک په لږو ځمکو ډیره ګټه ترلاسه کړي. د نورستان د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په مالی همکاري په پارون، کامدیش، واما او وایګل ولسوالیو کې د بزګرانو کلیوالي شوراګانو ته 15 شنی خونې جوړې کړې دي. خاغلی افغان د یادو خونو د هدف او ګټو پاړه وړاندې وویل.
په نورستان ولایت کې د سبزیجاتو تولید دی، د گرین هاوسونو یا شنو خونو ترویج دی، چون دا کلیوالي شوراګانو ته جوړ شوی دی او په دې کې به په یو شنه خونه کې به اتیا پورې خزینه بزګران عملی زده کړې کوي. دا یو ډول خزینه بزګران دپاره هغه ساحوي ښوونځي دي د کرنیزو زده کړو لپاره. هغه سبزیجات په نورستان ولایت کې نه کېږي، ګرین هاوسونو په واسطه مونږ کولای شو چې ګرمو سیمو سبزیجات مونږ همدلته تولید کړو او د لږې ځمکې نه زیاته ګټه واخلو.
کومو کسانو ته چې د غشنی خونې جوړې شوې پرې خوختي او وایي ځمکې یو فصله دي او په ډېره خوارۍ ترې ډېره کمه ګټه ترلاسه کوي. د مرکز پارون اړوند د پښکی وسیدونکې سمیع الدین
ډیر خوشاله یم ځکه چې د نورو حاصلات او د نورو د زخمت د خپل غزمو د خزي زخمت د هڅمو چې راجم کو په دې ځکه زموږ د هاوس کې څونه زمکه چې موږ نه نیولې ده په کار کې دا موږ چې ډیر راکې اخر دوه من جوار موږ موږ نه بلته یو الحمدلله دې کې زموږ ډیر فائدې چې څونه دې جو مصرف دې دې دا چې وګورو په ډیر موږ ته فائدہ من دې کې اوس فعلاً موږ دې بادنګ کړ هم د زنانو ته او مردانو ته څنګه راکړي دا.
نورستان کې د کرکلي او بوله غولو د جراندو او نور شاقه کارونه لا هم د خزو پر غاړه دي. کومون جنو چې له دغه سختو کارونو د ځانونو جوړولو په نیت درسونه پیل کړي وو د خونځیو باندې دو سره یې بیرته کرکلي او پټیو کې له کړهونو ډکو کارونو ته مخه کړي او د درس ویلو هلی په ناهیلی بدلی شوې دي.
په افغانستان کې د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د پراختیا پروژو د پروګرامونو له ټکنې کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې د ځینو دغو پروژو کارونه نیمای پاتې دي او د کار په بیا پیل سره به د عامه خدمتونو په برخه کې د خلکو د ستونزو د واردو ترڅنګ د سیمې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی په سیمو کې د پراختیایي پروژو د پلي کېدو بهیر ټکنی شوی دی. دوی وایي چې د طالبان حکومت او نړیواله ټولنه باید دغه پروژې پلي کړي چې په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزې هوارې شي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ګوهر رحمان وایي په دې ولایت کې د ډېری پراختیایي پروژو کارونه نیمایي پاتې دي. نوموړي وویل
هغه کارونه چې په جمهوریت کې د کار باندې او د سقوط رسم هغه کارونه بند شوي دي. دلته د منډکول سره په یو لوی روغتون باندې کار روان و. دوه سوه بستریز روغتونو هغه ودانه چاره پاتیا فیصد در چاره بشپوری شوی دی پاتی در شل فیصد کار پاتی دی دو کال دیری پتا پا ولر دی در دی ترسنگ در اغوان سی جمال الدین در پونتون در لیلی ودانه چاره چی هغه هم تقریبا اویا فیصد چاره بشپوری شوی دی نزمانگ گفتن داده چی در دا غامده پروژه چی دی لات بکار شی و دی خلق استون زواره کی
در بدخشان ولایت در گو ولسوالی یوسی دون که چنه غوری نومی پر راپور کې واخیستل شوی هغه ما سړک چې دغه ولسوالۍ د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد ښار سره نښلوي ویجار شوی دی او د بیا جوړولو خبرې نشته.
کله امین است کې مردمای کی د اون ژوندګي میکنن خصوصا
څنګه دغه هغه خلک چې په دې ولسوالۍ کې ژوند کوي ناروغان په ځانګړي توګه امیدواري خزي چې روغتون ته انتقال د سړک د خرابوالي له امله خوندي سره مخ کیږي. 20 کیلومتر سړک دی تقریبا شي د خلکو ستونزې هم هواريږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبیدالله شینواری هم وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د بیکارۍ د ستونزې مخه ونیول شي او ګڼو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی او د طالبانو حکومت د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایان نورالهادي عادل په دې اړه د پوښتنو ځوابونه تر راتلونکو ورځو پورې وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت سرپرست قاري دین محمد حنیف د تېرې پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چال مشرې ایزابل موسارت سره په کتنه کې پراختیایي پروژو ته د نړیوالو سازمانونو پر پاملرنې ټینګار وکړ. که څه هم د وزارت په خبر پاڼه کې د پرمختیایي پروژو د درېدلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیر شوي چې دین محمد حنیف په افغانستان کې د اوچا د دفتر مشرې ته ویلي چې نړیوال سازمانونه باید یوازې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو تمرکز ونه کړي، بلکې بنسټیزو کارونو او پرمختیایي پروژو باندې هم پاملرنه وکړي. د تېر جمهوري نظام پر مهال ډېری پرمختیایي پروژې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل کېدې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دغو پروژو کار او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستې په ټپه ودرېدې. په دې وروستیو کې ډېری سیمه ییزې پراختیایي پروژې د ولسي تړون د ملي پروګرام له لارې چې په 2004 کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و پلی کېدې.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
تاسو لا پیغامونو
موږ خو په ډیر ستونزې دي. ډیر دغه دی دا د کجکی ولسوالۍ د بازار دوکانونه نړېدلې دي. دغه دوه کاله کې چې نړولې دي سم دم پرمختګ نه دی کړی چې د جوړېدو نو دغه دوکانونه دا ولس ته تاوان ورسوي. دغه نو باید دوی ور جوړ کړي دا دوکانونه. او بل دا دغه مې دی چې دغه د کجکی ولسوالۍ دا د زمینداور د کانال کار باید وکړي. دغه 3 شپېته کاري د مشا بابا د وخت دي نو وس وسونه مخلوقي څه کوبه نه لري. نو خو باید دولت دې ته پاملرنه وکړي. دا باید دی یو غمې وخوري. نو دا څه وکړي د مسلمانان به هر څه چیرې ولاړ پر کوم ولاړ.
السلام علیکم جوړې در ازادي راډیو کارکونکو اوریدن کوټو سلام دی ولاد د غزنی ولایت خوږیانو ولسوالۍ کې د بندو سیستم نسته. د اوبو له کمی سره مخ یو. نو د ازادي راډیو له کارکونکو څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړتوره چارواکو ورسې. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد رحیم دی غزنی ولایت اوسیدونکی یم. ما خاص افغانستان شروالی دی فار دا یو پیغام ده سی د افغانستان په نانوایی وکي زیات سوډا کارول کیږي په وړو کې اچول کیږي. هغه وړو مقصد 2% نو ډیر سوډا کارول کیږي. کدی دې مخنیوي ونیسي هر سړی اخلي مقصد هغه خو نه ویني. خو ما خپله سي نانوایی وکي کار کړی او نانوایی وکي مې کتلی مقصد زیات از سوډا کارول کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، شپږ بجې او 1:30 کېدونکې دي. تر هغه مخکې به یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هی دربار وایي چې متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک ته په نه پاملرنې سره د افغان خزو حقونه له پامه وغورځول. میرمن بار پرون د جون 18 پر ټویټر ولیکل کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه مهال له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د ښځو د حقونو پوښتنه وشوه، نو هغه دې مسلې ته هیڅ راز اهمیت ورنه کړ او دای د افغانانو ترمنځ خپل منځي موضوع بلله چې په خپلو کې به یې حل کړي. زلمی خلیلزاد تر اوسه د میرمن بار د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروستی راپور رد کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا راپور د لویدیځ بې ځایه پروپاګاندا یې نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې څوک د انسان د قاچاق په جرم ونیول شي نو مجازات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د غبرګولی په 15 مخبور شو، افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې حکومتونه یې د انسانانو د قاچاق یا د حکومت په چارو کې د اجباري کار په دولتي کمپونو کې د ناوړه جنسي استفادې او په دې کمپونو کې د ماشومانو د جلب په برخو کې پالیسۍ او مستندې طرحې لري. ښاغلی مجاهد په ځواب کې لیکلي دي چې انساني قاچاق د افغانستان له پولو بهر ترسره کیږي چې مخنیوی د نورو هیوادونو مسؤلیت دی نه د دوی د حکومت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د متحده ایالاتو په دې راپور کې د هلکانو او تنکیو زلمیو د قاچاق او د جبري کار د ساحې پراختیا د اندېښنې وړ مسایل دي. د طالبانو حکومت وایي په کونړ ولایت کې د ماڼوګي ولسوالۍ د برېښنا بند د رغونې چارې به بشپړې کړي. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د اقتصادي کمیسون په نوبتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د مالی وزارت د ماڼوګي بند د رغونې د پاتې چارو د بشپړولو په هدف د قراردادي شرکت پیسې ورکړي او یاد شرکت باید د پوروړیو پیسې پریکړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان سره د نړیوالو مرستو له کمیدو د سلګونو عمل منفیا پروژو د رغونې چارې په ټپه ولاړې دي او ډېرې پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبانو حکومت اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یو چاله مشري سره په کتنه کې له افغانستان سره د نورو بشري او بنسټیزو مرستو غوښتنه کړې. د وزارت پر ټویټر خبر ورکړی چې د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف پرون د جون 18 له ایزابل موسارت سره وکتل. د خبر له مخې د اوچا مشري له افغانانو سره د بشري مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې. د عبداس حل کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مخکې ویلي و چې اوس مهال افغانستان د سخت بشري بحران سره مخامخ دی او 2.7 میلیون افغانان چې د دې هیواد له دریو دوه برخه وګړي جوړوي بشري مرستو ته اړ دي او د دې مرستو د تمویل لپاره سمدستي 900 میلیون ډالر ته اړتیا لیدل کیږي. په پولند کې د متحده ایالاتونو سفیر پرون د غرور په نوم په غلاریون کې ګډون وکړ چې هر کال د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړیږي. مارک پرجنس کې په داسې حال کې چې د امریکا بیرغ ورسره او د امریکا د سفارت له سبانې ډیر شنور کارکونکو او د کاناډا او اتریش او نورو لویدیځو هیوادونو له استازو سره یو ځای په دې پریډ کې برخه واخیسته. پرجنس کې وویل چې متحده ایالات د وګړو ترمنځ مساوات مني او زیاته یې کړه چې له جنسیتي پلوه متفاوت خلک له سختې مبارزې سره مخامخ دي. د امریکا سفیر همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې متحده ایالات او لویدیځ هیوادونه د پولنډ د حکومت د محافظه کاره پالیسیو په اړه چې ولس او ماشومانو ته هم جنس باز ښځې او نارینه دو جنسا او ترانسجندر وګړي د ګواښ په توګه معرفي کوي اندېښمن دي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنور دونکو سلامونه می ومنه د لوبو ل میدان په یوه بلی ونځي ورزشی خبرونه کی مو هر کله کوم یو ور بیا د لوبو په بیلابلو ډګرونو کې د افغانستان ملي لوبډلو او لوبغاړو سیالي تر سره کړې دي د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره په ټیسټ سیالي وبخته ده د فوټبال ملي لوبډله تر اتیا کلن ځن وروسته له ایران سره د فوټبال سیالي تر سره کړې ده د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه په مشرتابه کې بدلون راغلی دی او استرالیا د کرکټ نړیوال شورا یو بل جام هم ګټل دی د دیونه د مرکی ملممو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه لپاره نوې ټاکل شوې مشر اسد الله خان دی نن موړي سره په دې غږېدلې و چې لکومو تازه برنامه سره د دندې ته بیا راستون شوې ده زه بختيار ساحل د دې خبرونه مهم مطالب د بنگلاديش پر وړاندې د افغانستان د وازنې ټیسټ لوبي پیل د افغانستان کرکټ د غوراوي کمیټې لپاره نوې ټاکل شوې مشر
مهم ټکه چې دا هغه اتورټي ورکول دي نو کله چې انټرفیرنس نه شفافه سلیکشن او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف حالت د دې غو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي نو ان شاء الله چې بهترین رزلټ ورکړي
په ټیسټ سیالیو کې د استرالیا اتلولي او تر اتیا کلن ځن وروسته د افغانستان او ایران فوټبال ملي لوبډلو سیالي پیلی د افغانستان او بنگلاديش لټیسټ سیالي کو دوړو لوبډلو یوازنې ټیسټ لوبه د چهارشنبه په ورځ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل کړې ده دغه سیالي چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې شروع شوه افغان لوبډلې پچو غټل او توپچو نه غوړه کړه بنگالی لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه د 5 لوبغاړو په سوځې 2320 منډې وکړې د دوی مخکښ توپوهونکی نجم الحسین شانتو چې سلیزه وهله په افغان توپچوونکو کې بیا نجات مسعود دوا ظاهر خان پکتین حمزه اوتک او رحمت شاه یو یو وکټ ترلاسه کړه باید ویل شي چې په دې ټیسټ سیالۍ کې ابراهیم زدران عبدالملک رحمت شاه حشمت الله شهیدی ناصر جمال افسر زازه کریم جنت ظاهر خان حمزه اوتک نجات مسعود او یمین احمد زید افغانستان استازولي کوي بلورتا ابراهيم عبدالرحيم زاي بيرشا محبوب نويد اظهار او اکرام علي خيل هغه لوبغاړي دي چې چانس نه دی ورکل شوی بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې اسد الله خان یو اربیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکل دی خاغلی اسد الله خان تر دې وړاندې هم په کرکټ بورډ کې بیلابیل دندې تر سره کړې دي په ورته وخت کې په خبر پاڼه کې ویل شوې ده چې په خوانی مشر نور الحق ملک زی د کورنۍ او بوختیا او پر اساس لدې دندې استعفا کړې ده پوره تفسیر له امید ظاهر مل څخه ورو
د افغانستان د کرکټ بورډ اداري ویلي دي چې خاغلی اسد الله خان د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکل دی تر دې وړاندې دا دند نور الحق ملک پر مخ په ول چې ویل کیږي چې شخصي بوختیا ول عمله استعفا کړي او اوس د همدې کمیټې د غړي په توګه دند کوي په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډله روان کال په دوه وسترو ټورنمنټونو آسیا جام او 50 اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي تو د شنبه پورس د جون په 12 نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې اسد الله خان لدی وړاندې هم په افغان کرکټ اداره کې د سرپرست اجرایوي رئیس تو غوراوي کمیټې د مشر او ملي لوبډلې د ویډیو انالیست په توګه دند در سره کړی دي کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نور غړو په تړه وای لوبغاړو د غوراوي کمیټې د جوړښت لمخې به خاغلی اسد الله خان د یادې کمیټې مشر نور الحق ملک زئی میر مبارز اصغری او احمد شاه سلیمان خیل د یادې کمیټې د غړو په توګه دندې پر مخ وړي ناراض با محمد خان زدران او تاج ملک عالم د کورنۍ کرکټ سیالیو لپاره د لوبډلو ټاکنه کوي د خبر پاڼه کې د اسد الله خان لقبل لیکل شوی افغانستان کرکټ بورډ له مشرتابه مننه کوم چې د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د مشر په توګه یې په ما باور وکړ د ویلي کرکټ بورډ زما لپاره نوې اداره نه ده ځکه مال دی وړاندې په ګڼشمې بستونو دندې پر مخوړي دا خورالوي مسولیت دی او حسب مې داوي چې افغانستان ټول او ملي لوبډله ته د کرکټ په هر بڑا کې وړ لوبغاړي پیدا او د لوبېدو لپاره ورته موقع برابر کړم افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هم د نوموړي پټاکې کېدو خوخي هودلې او زیاته کړې ده چې الهمن دی د اسد الله خان راتګ با ملي لوبډله د دې جوګه کړې چې استرو سیالیو کې نور لوبډلو ته ماتې ورکړي باید وویل شي چې د کرکټ مینوال او څارونکو اکثره وخت د لوبغاړو د غوراوي کمیټې په مشرتابه لدی عمل نیوکه کوي چې د وړ او غوړ لوبغاړو پر ځای خپل خپلوانو کورنیو ته ډیره برتري ورکوي
د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د تلولې په ترڅ کې خپل دواړه سیالي وبایللې د کافا تلولې په ترڅ کې افغانستان خپل لومړی سیالي یو د صفر پر وړاندې کوربه قرغیزستان ته وبایلله د غرازی په دویم سیالي کې بیا د ایران په مقابل کې شپږ دیو پر وړاندې ماته وخړه افغانستان او ایران تر اتیا کلن زن وروسته د فوټبال سیالی تر سره کړه. دغه سیالی چې د جون په 14 نیټه په قرغیزستان هیواد کې تر سره شوه، ایرانی لوبډلې د لوبې له پیله تر پایه د میدان پوره واګې درلودې او افغان لوبغاړي یوازې د همدې یو ګول په وهلو بریالي شول. دا د لوبې 50 دقیقه وه چې افغان لوبډل مشر فرشاد نوري په ښي پښه یوه خطا په ګول بدله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي وو چې په دې لوبه کې مشر روزونکی عبدالله متیری له دې عمله روزنه تر سره نه کړی شوه چې د قرغیزستان هیواد پر وړاندې سیالۍ کې د لوبي اصول مات کړی وو. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې پخوانی افغان لوبغاړي حمید الله یوسفزی د افغانستان د ملي لوبډلې روزنه تر سره کړه. افغان لوبډلې د دې دواړو سیالیو تر بایللو وروسته شپږ نمرې له لاسه ورکړې چې په یادو لوبه کې له پرمختګ پاتې شول. د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولیو پایلوبه هم استرالیا وګټله. یاد لوبډلې په ډیر لوی توپیر هندوستان ته ماتې ورکړه. استرالیا یوازینی لوبډله شوه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټولو ټورنمنټونو اتلولي ګټلې ده. له همایون هیواد پوره تفصیل اورو.
د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې هندوستان ته د 209 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د لوبې په 15 ورځې د اتلولۍ جام وګټه. دا د ټیسټ کرکټ د اتلولیو دویم پړاو دی او استرالیا لیا په لومړي ځل اتلولي وګټله. هندۍ لوبډله په دواړو پړاوونو کې پایلو بتلار موندلې وه خو لا یې اتلولي نه ده ګټلې. دغه سیالي چې د جون میاشتې په 10 نیټه د انګلستان په اول لوبغالي کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې تر 12 نیټې پورې دوام وکړ. هند د لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. استرالیا په خپل لومړي وار کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 469 منډې وکړې. د دې لوبډلې لپاره ټریویس هیټ 103 او سټیف سمیت 121 منډې کړې وې. په هندي توپ اچونکو کې محمد سراج 4 لوبغاړي سوځولي وو. هند د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د اجنکیا رهاني د ناتیا منډو پر مټ 296 منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د استرالیا لوبډل مشر پټ کمینز درې هندي لوبغاړي وسوځول. استرالیا په دویم وار توپ وهنې کې د 2 وکټو په سوځېدو 220 منډې وکړې او خپله پاڼۍ یې نوره ونه غځوله. په دې پاڼۍ کې الکس کری خپلې لوبډلې ته نیمه سلیزه ووهله او ناسوځېدلی پاتې شو. هندۍ لوبډله چې له لومړي پړاو څخه هم د منډو له امله قرضداره پاتې وه، د 444 منډو هدف ورکړل شو. یادې لوبډلې د لوبې له 4 ورځې خپله توپ وهنه پیل کړه. د 4 ورځې تر پایه یې درې لوبغاړي وسوځېدل او بریا ته یې 280 منډې پاتې وې. خو د لوبې په آخري ورځ د استرالیا توپ اچونکو وکړای شول چې ټوله هندۍ لوبډله په 233 منډو وسوځوي. په دې پاڼۍ کې استرالیا ته نتین لاین 4 او سکاټ بولنډ 3 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ټریویس هیډ وګټله. استرالیا ته د دې پایلوبې په ګټلو سره 1.6 میلیون امریکایي ډالر او هندوستان ته 3 لک امریکایي ډالر د انعام په توګه ورکړل شول. باید وویل شي چې د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو سیالۍ د 9 هیوادونو ترمنځ په 2020 کال کې پیل شوې وې چې افغانستان، آیرلند او زیمبابوې د دې اتلولیو په لوبو کې نه وو شامل.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د کندن په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ کلب کچی یا انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د یاد ولایت شپږ 10 کلبونو ګډون کړی دی او 2 میاشتې به دوام وکړي. د دې لوبې ځایي مینهوال او لوبغاړي د سیالیو ته ډېر خوشحاله دي او هیله یې ښودلې ده چې غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي به نورو کورنیو سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه لوبغاړي چې په کلب کرکټ کې ښې لوبې کوي ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. له روهله انوري پوره تفصیل اورو.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. په یاد ولایت کې د کرکټ بورډ مسؤل او رحمان صافی ازادي راډیو ته وویل پیل شوې سیالۍ 15 اوردی او 2 میاشتې به دوام وکړي.
د سب کلبونو یا انټر کلب سیالۍ چې هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګې د کورنۍ پلان مطابق د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره کیږي. نن یې په کونړ کې لومړنۍ ورځ وه چې په دغه سیالیو کې د کونړ ولایت 6 سب کلبونه ګډون لري. په 6 ګروپونو باندې ویشل شوي دي. شاوخوا 2 میاشتې به دغه سیالۍ دوام وکړي او ټولې به پکې 101 سیالۍ د فاینل په شمول باندې ترسره شي.
د کرکټ لوبغاړي خوشاله دي چې ورته په خپل ولایت کې دغه ډول سیالۍ جوړیږي او دوی پکې خپل ورتیا وینندارې ته وړاندې کوي. لوبغاړي د خوښۍ ترڅنګ هیله لري چې له همدې سیالیو به د کونړ منتخبې لوبډلې او له هغه وروسته نورو لوبډلو ته لاره پیدا کړي. ارشاد الله وایي
انټر کلب چور ته مونږ ویل شو دا د غټ کرکټ یا پروفیشنل کرکټ لپاره یو لار ده تر څو هغه کم استعدادونه چې پچا کی هغه را څرګندېږي د دې د لارې کولای شي ولایتي لوبډله کې انتخاب شي د پرفارمنس په واسطه باندې د غرنګي گریډ 1 کای به گریډ 2 کای فرست کلاس د سیالي د لپاره دا یو مهمه لار ده.
زاهد الله او ملګری د لوبولیدلو تراغلی دي هر یو د خپل خوخي لوبډله او لوبغاړي حسابي وایي
د انټر کلب سیالي خفن ده. کونړ کرکټ ادارې نه مننه چې د سیالي پیل کړي او پاینده کې تر غوښتنه لري چې د سیالي په لار واچي تر څو د کرکټ مینوال ترې خوند واخلي.
دا یادونه ورده چې د سیالي د هیواد په څلور ډیرو ولایتونو کې هر کال د دې لپاره تر سره کیږي چې په همدې سیالیو کې ځلیدلې لوبغاړي به د هر ولایت منتخب لوبډلو ته لار پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې وویل، دا ونې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لندوی ټاکل شوی مشر اسد الله خان سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی اسد الله خان د خپل نوي پلانونو، راتلونکو مهمو سیالیو، سلیکشن یا غوراوي معیارونو او د ملي لوبډلې ورستیو ناکامیو په تړاو ځوابونه راکړې دي. نور په مرکه کې واوري.
ښاغلی اسد الله خان، یو بیا مو په افغان کرکټ اداره کې مهمه دنده ترلاسه کړه چې د غوراوي کمیټي مشر در سپارل شوې ده. ستا لاندې مهم چیلنجونه درته څه شي دي؟
مننه سایل صاحب. چیلنجز خو د ما په فکر سره چیلنجز کو ټول دغه چیلنجز دي چې مونږ د افغانستان لوبډله دایمي سمره کړو. دغه تر ټولو دغه مهم چیلنج دا. بیا په مخ کې د مور چیلنجز دی، هغه ورلد کپ دا او ایشیا کپ دا. تر څو پورې مونږ یو داسې ټیم جوړ کړو چې هغه د مونږ ته لانګ ټرم لاړ شي. کنه هر شی چې دا د ټیم گیم چې دا یو پروسس واړي. نو الحمدلله تر څو چې حشمت شهیدی او تیر سټاف کوم پروسیجر روان کړی وو، نو زه نه غواړم چې په دومره زر وخت کې دومره غټ بدلونونه یا کوم داسې شیان راولم پکې چې هغوی هغه پروسس ته زیان ورسوم.
تر دې وړاندې د هم د غوراوي کمیټې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. هغه وخت او دا وخت کې درته کوم توپیرونه او بدلونونه ښکاري؟
د ما په اند توپیر به هیڅ شی نه وي. تر ټولو مهم ټکی چې دا هغه اتورټي ورکول دي. نو کله چې انټرفیرنس نه وي او شفاف سلیکشن وي او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته د غوپ هماهنګي باندې یو شی جوړ شي، نو انشاءالله چې بهترین ریزلټ ورکوي. دغه یو کای توپیر بولي کای ډیفرنس بولي، نو دغه ډیر ضروری دی په هر وخت کې که دغه وخت کې تیر وخت.
افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې ورځنیو سیالیو کې سخت ماتې وخوړې او له بنگلاديش سره ټیسټ سیالي دوام لري. ولې په ورځنیو سیالیو کې افغان لوبډله خلوبه نشي کولای؟
زه فکر کوم چې ون ډے گیم لیک اوږد گیم ده. په دې کې خامخا زیاتره اډوانټیج دی هغه ټیمو ته چې هغه هوم کنډیشن یوز کوي او هغه د هوم کنډیشن سره بلدي. او بیا شریلانکا ټیم چې ده هغه یو وړکی ټیم نه ده، هغه یو ورلد کپ ګټونکی ټیم ده چې ورلد کپ هم ګټلی ده او بیا یو فول ممبر ده ورسره ډیره زیاته تجربه لري زمونږ نه. نو موږ چې په دې وخت کې یو، موږ په د ټیم د کمبینیشن جوړولو په پروسس کې یو چې تر څو موږ پلیئرس ته چانسز هم ورکړو، هغه خپل بیټنګ پوزیشنز بالنګ پوزیشنز کنه. نو دا ټول شیان تر څو چې موږ جوړ کړو ورلد کپ ته څومره چې موږ ور نږدې کیږو، انشاءالله تاسو به ګورئ چې زمونږ پرفارمنس هم ښه کیږي او زمونږ هغه واضح پوزیشنونه، هغه واضح ریسپانسبلټیز چې دي هغه بم په لار اچول کیږي او ریزلټ به ورکوي انشاءالله.
د روان کال په اخري میاشتو کې آسیا جام او نړیوال جام را روان دي چې دا ځل نړیوال جام آسیا کې ترسره کیږي. خلکو ته ډاډ ورکولای شي چې افغانستان به دا ځل 500 ورځې نړیوال جام کې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړي؟
بالکل ورکولای شو. که تاسو تیر ورلد کپ هم وګورئ، موږ سیسومر ټولې لوبې وکړې، په هغه کې موږ ډیر نږدې وو چې موږ انډیا ته شکست ورکو، موږ ډیر نږدې وو چې پاکستان ته شکست ورکو، موږ ډیر نږدې وو چې شریلانکا ته شکست ورکو، موږ ډیر نږدې وو چې نورو ټولو لوبډلو ته غفل ممبر په انګلینډ کې چې هغه د منګ کنډیشن هم نو په انګلند کې منګ غوښته مشکلات جوړ کړل. نو تبان چې په ایشیا کې ده نو خامخا د مور لوبغاړي دی په ایشیا کې لیست کوي دي چې تر څو دی شو پرفارمنس وکړي دی هر ټیم خلاف. کتا چې پرتل کې تیر ورلد کپ او دغه ورلد کپ دی کې کتا چې وګوري مثلا مور فاست بولینګ ډیر خوشاوي ده اسپیشلی دی عمر زیس راتک سره دی فضل حق فاروقی راتک سره نور دغه سی آل راونډران مور لرو سی هغه په خپل پوزیشن کې افغانستان ټیم ته ډیره ښه ګټه رسوي سی او مور ډیر امیدونه تیر لرو او ټول نړۍ ټیمونه دومره اسانی سره د مونږ خلاف سکور نسی کولای. دغه یو د مور سره ډیر مضبوط پوینټ سی مور هر ټیم ته شکست ورکړی سو ځکه چې د مونږ بولینګ ډیر مضبوط.
د شریلانکا پر وړاندې په ورځنیو سیالیو کې ځینې حیرانوونکې پریکړې هم وشوې لکه ګلبدین له احتیاطي لوبډلې راغی نیخ په نیغه لوبډلې ته راوستل شو. عبدالرحمن یا بل لوبغاړی چې اصلي نوم لړ کې وه هیڅ چانس ورنکړل شو دا ډول پریکړې غیر مسلکي نه دي.
لکه ما چې مخکې وویل چې موږ په دې ورلد کپ ته یا ایشیا کپ ته د ټیم جوړولو د رول معلومولو په رول کې به یو پلیر ته پریکټیس ورکولو په تلاش کې یا په پروسس کې نو دغه پروسس خو دوام لري چې تر څو موږ هغه فاینل سټیج ته ورسیږو چې تر څو د موږ هر لوبغاړی هغه په خپل ځای کې یو بهترین پرفارمنس وکړي او د افغانستان په ګټه تمام شي.
لاند د لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیارونه څه شي دي؟ موږ په پخواني وختونو کې لیدلې و چې پرفارمنس او ډیسپلین لومړی معیارونه وو او بیا فټنس وو. تاسو هم په همدې لحاظ زه یو کاڅه بدلون ته مونږ تشته
تبن ګوره دغه پالیسی ده نو پالیسی بدلیږي نه اس کلم نو که څه چیرته بدلی دا د ما شخصي کوم کار نه ده چې زه شخصي بدل کوم نو دا د پالیسی برخه ده. تبن به موږ غته ګورو چې هغه کوم پالیسی چې وایي په یغه لار باندې بزو او ټیم به سلیکټ کوو نو بیا هم زه ډیر شي زور شي به ورکوم هغه نېشنل ټیم کپتان ته یا کوچ ته نو خامخا د دوی سره په هماهنګي باندې چې زکه چې دوی په هغه فرنٹ لاین یالتا ای ټیم سره ای او د ډیسیژن کې ترسو د خپل فیصله مضبوطی کې او افغانستان ټیم ته ګټه ورسوي.
یو غټ چیلنج چې مونږ تخکاری هغه په شلوریزو او ورځنیو سیالیو کې د رحمان الله ګربز لپاره د بیک اپ ویکټ کیپر تو وون کې نشټواله ده. ته هم په امدی اند چې د لوبغاړی نشته چې د ګربز پر ځای
بالکل بدل خو سل فیصد د هر لوبغاړي باید وي نه تنها د ګربز بدل وي ځکه چې سپورټس د لوبې دی هر شی پې خدای شي امپیټ کېدای شي هر شی کېدای شي نو بدل الحمدلله شته دی. دغه چې موږ سره اکرام علي خیل ده موږ سره اکسپیرینس افسر زازای ده پاتو چې د ګربز خبره هغه یو بهترین لوبغاړی ده د نړۍ په تر ټولو بهترینو لیګو کې لوبېږي ځکه چې هغه یو بهترین لوبغاړی کله کله باغ اوټ اف فارم کیږي ډیر پلیران دغه سی اوټ اف فارم کیږي.
د کرکټ یو شمیر څارون کې وای چې د افغانستان کورنۍ کرکټ معیاري نه ده نو لدی لارې ملي لوبډلې ته سلیکشن کول اکثرا وخت ناکام ثابتېږي. لدی خبرې سره څومره موافق یاست؟
بالکل د افغانستان د ډومېسټک کرکټ لګ څنګه چې موږ ګوره موږ ډیر کم وقفول ممبرز یو د مکه موږ اسوسییټو نو د وخت سره موږ باید په هر شي کې تغیر راولو تر څو موږ هغه هایست لیول ته ورسیږو. نو افغانستان کرکټ بورډ دغه پلان کې لري چې موږ پر اتلونکو کال کې ډومېسټک سټراکچر هم لیک چینج کو او ډومېسټک سټراکچر کې هغه شیانو ته پام وکړو چې کوم انټرنیشنل ریکوایرمنټ دی یعنی د افغانستان د ډومېسټک پلیئر او د نېشنل پلیئر په منځ کې چې کوم ګیپ ده هغه ختم کړي نو یا هغه نږدې ور ورسي نو ان شاء الله تاسو به په نوي کال کې د افغانستان د نوې ډومېسټک سټراکچر ووینئ.
یو محل تاسو ویلی و چې د هر لوبډلې سلیکشن د لوبغاړو توازن یا بیلنس په نظر کې نیول ډیر مهم دی. لدی خبرې مو مخه څو اویا فکر کوي چې د افغان لوبډلې توازن برابر دی؟
لکه ما چې مخکې ویل چې پروسس دا یو پروسس غواړي توازن جوړولو لپاره هر ټیم مې دغه خپل پروسس کې تاسو به کتلی اکثره ټیمونه کله چې په توازن کې نه ښه هغه ټیمونه کتل اړ شي بل ټیم پورته راشي د غوي ټیم ډیر ښه شي نو د توازن جوړول دغه نه تنها په انټرنیشنل کرکټ کې دغه توازن جوړول باید په ډومېسټک کرکټ کې هم وي ځکه چې په ډومېسټک کرکټ کې چې هغه په هغه پلیئر یا هغه لوبغاړي چې په هغه پوزیشن باندې ښه کافي لوبول کی نو په هغه پوزیشن باندې کوم مشکلات پیښیږي کوم وخت سیالته تیریږي نو هغه بیا د اسانی سره نسی هندل کولای چې ځکه تاسو په کتلی چې د ډومېسټک پلیئران چې کله انټرنیشنل کرکټ ته راسي نو هغه دومره اسانه سکور نشي کولای یا آسان بولینګ نشي کولای نو افغانستان کرکټ بورډ هم دیتا نظر ده چې دوی پر اتلونکو کال کې خپل نوې ډومېسټک سټراکچر اعلان
اخری پښتنه دا ده د سلیکټر په توګه به د لومړني کارونه څه وی چې غواړي راتلونکو څو ورځو کې تر سره کړي
تبن انډر 19 دا تر ټولو لومړی خو د بنگلاديش درې ون ډے دی او دوه ټی 20 دی غوی ته د کوچ سره او د کپتان سره ډیسکشن کول دی غوی ته یو ټیم جوړول دی او ورپسې بیا د مور ای ټیم دا چې هغه به شریلانکا ته ځي ان شاء الله نو غوی ته هم یو ټیم جوړول دی چې هغه الټر سوچ مرته بیک اپ تیاری لکه تاسو مخکې ویلي نو موږ په ټولو شیانو باندې فوکس ده چې موږ څنګه را او په لانګ ټرم کې د ما فکر سره زه په ډومېسټک کرکټ باندې او های پرفارمنس سنټر باندې چې تر څو موږ ته د نېشنل ټیم زبردست بیک اپ هر ځای کې جوړي موږ په کوم ایریاز کې ستونزه لرو لکه زه به یو مثال درکمه انټرنیشنل ریکوایرمنټ لکه فاسټ بولر چې دی انټرنیشنل ریکوایرمنټ کې هغه 140 پلس هی باید نو دغه موږ ته یو غټه ستونزه ده نو موږ به کوشش وکړو چې راتلونکو وختو کې موږ د های پرفارمنس نا او د ډومېسټک کرکټ نه د ګټه واخلو چې موږ باید چې یو 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 لس لوبغاړي خو پر اتلونکو دوه کالو کې موږ 140 کنسیسټنت بولینګ شپ 140 کې یا 140 نه پورته وکی چې تر څو موږ هغه معیار ته ورسیږو چې هغه د انټرنیشنل کرکټ ته ضرورت لري
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیو نه د لوبل میدان اونی ز خبرونه بش پړښوال او ریدو مو مننه
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمور سرا چغی کړم قربان افغانستان ز سمور سرا چغی کړم قربان افغانستان پزړکی می کر لے دے جانان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان پس زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران